praki da he kauru au malumatu da glapa tur univalsu.
Awas ham sahar gulla mirzela tu sporti khabaru nusara.
درنور دن کو سلام دا هم سپورتی خبرونه د افغانستان د موتای فدراسیون وای چې په روسیا کې د موتای سیالیو په لومړی پړاو کې افغان لوبغاړی علی نظر د 85 کیلو وزن په لرلو سره خپل ازبکستانی سیال ته ماته ورکړه. د دغه فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړی په دویم پړاو کې خپل ایرانی سیال کاو سلیمانی سره مخ شو او په خبره یې چې روح الله موسوی او سلیمان میرزایی بیا د امتیازات په کسب وهلو سره لوبې خپلو سیالانو ته پرېښودي. د موتای نړیوالې سیالۍ د 84 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په روسیا کې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې تمه ده چې راتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان الماسی کرکټ لوبډله په امریکا کې په آزاد کرکټ ټورنمنټ کې سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان لوبډلې له دریو سیالیو څخه ښه نتیجه ترلاسه کړه نو نورو سیالیو ته به لاره ومومي.
د افغانستان څخه د الماسی کرکټ لوبډله د امریکا ته وتللې، اتو هیوادونو له 14 لوبډلو ترمنځ د امریکا په اوپن ټورنمنټ کې ګډون وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې په دغه ټورنمنټ کې د اتو هیوادونو 14 لوبډلو ګډون کړی دی. ویل کېږي چې د دغو سیالیو ګټونکي لوبډلې ته $100,000 نغد جایزه هم په پام کې نیول شوې. او په کابل کې د فوټسال په روانو سیالیو کې د کلید راډیو امید افغان او د 14 حوزې ځوانانو لوبډلې وتوانېدي چې د دغو سیالیو ګټونکي شي. د افغانستان د فوټسال کمیټې مرستیال عبدالرزاق ممرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې د فوټسال سیالۍ چې د تېرو دوشنبې په ورځ پیل شوې د جمعې په ورځ به یې وروستۍ سیالۍ ترسره شي. له ملتیا مو مننه.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. آیا خبر یاست لند پروګرام وړاندې کیږي؟ ورپسې د ماشومانو لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ خبرونه او ازادي او اوریدونکي خبري.
خبر یاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80% ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژۍ نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریزې انرژۍ تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژۍ تولید له 15 تر 40% پورې زیات شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کېدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده یې هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سر کار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا هماغه وي چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم دا میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغه شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رزو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي؟ کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صحیح په برخه کې ډاکټر نصرت رسادی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فائدہ لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دي چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرې ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 50% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
تاسو سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي؟ آی دیس کوم سره ته ویلی سي؟
سروېګان شوې دي او خلکو نه پوښتنه شوې. تقریبا 50% خلکو ویل چې موږ لاسونه په صابون مینځو، مګر کله چې موږ تللي یو دغوی تشناب کې هم د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی، نو یوازې 50% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات یې هم نه لري، بس شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري.
په دې خاطر ماشومانو شمېره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومانو په اړه معلومات نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي که غټان هم شته ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40 یا 45%
لاس مینځي. به تاسې له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت مو ورته واضح کړ؟
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري. یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي. دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډې نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د قوالی پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزی